السلام. په خبرونه کې به واورئ چې نن په افغانستان کې د طالبانو پر پخواني رژیم او القاعده د امریکایي ځواکونو د لومړۍ حملې ورځ د دوی لسیزې مخکې په دې ورځ د امریکا د متحدو ایالتونو د وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش پر افغانستان د برید امر وکړ.
On my orders, the United States military
زما په امر د متحدو ایالتونو ځواکونو عملیات پیل کړل.
پر افغانستان امریکا برید چې په نتیجه کې د طالبانو رژیم نسکور شو، د دې هیواد د وګړو لپاره څه لاسته راوړنې درلودې؟
امریکایان په دې پلمه باندې راغلل چې افغانستان سره مرسته وکړي، توریستي ګروپونه وټکوي، دلته حقیقتا نو حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي، فساد یې خپور کړي.
په دې اړه مو د چارو لوی وکتونکو سره مرکه کړې. تهران په کابل کې د همشمول حکومت په جوړېدو کې مرسته ژمنه وکړه. د کندهار اوسیدونکي او سوداګر وایي د کندهار سپین بورډ لک چمن لار د دغه دروازې د تړل کېدو دوام به دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان وړوي.
د وچ میوې، تازه میوې، د سبزیجاتو، د پیاز او مټران به خډیر ولاړ دي.
او د خبرونه په دوه منی مې کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروي اساسي بشري حقوقونه او ژوند په شیګو کې. د خبرونه زنو ریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. خو پیل د دې سات په مهمو خبرونو کوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو پلټونکي اداره یاسیګار غواړي چې هغه اداوي وڅېړي چې ویل کېږي له افغانستان نه تللي ولسمشر اشرف غني په لسګونو میلیون ډالر له ځان سره وړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو سربیره د پولیو پر ضد د سازمان هڅې له ځنډ پرته روانې دي. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن یوې زلزلې له امله لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو پلټونکي اداره یاسیګار غواړي چې هغه اداوي وڅېړي چې ویل کېږي له افغانستان نه تللي ولسمشر اشرف غني په سلګونو میلیون ډالر له ځان سره وړي دي. د سیګار مشر جان سوپکو پرون په واشنگټن کې د استازو جرګې د یوې کمیټې غونډې ته وویل چې د حکومت د اصلاحاتو یوې کمیټې له سیګار څخه په دې برخه کې د پلټنو هیله کړې ده. اشرف غنی د اګست په 15مه په هغه ورځ چې طالبان کابل ته داخل شول له افغانستان و د بیا وروسته په یو ویډیوي پیغام کې له متحده عربي اماراتو څخه وویل چې د لسګونو میلیون ډالرو د ایستلو تور د ده د شخصیت وژنې لپاره لګول شوی او دی چمتو دی چې د ملګرو ملتونو له لورې یو پلاوی د دې تورونو سپیناوی وکړي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک وایي د افغانستان له لورې داسې غوښتنه نه ده ترلاسه کړې چې ملګري ملتونه د دې هېواد برېښنا د بیلونو پیسې ورکړي. دوجارک پرون دا خبره وروسته تر دې وکړه چې داسې راپور خپور شو چې د افغانستان برېښنا شرکت له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د منځنۍ آسیا هېوادونو ته د افغانستان د برېښنا د لګښت 90 میلیون ډالره پور ورکړي. د بلومبرګ د راپور له مخې د افغانستان برېښنا شرکت وایي که دا پیسې په دریو میاشتو کې د منځنۍ آسیا هېوادونو ته ونه رسېږي پر افغانستان به برېښنا قطع کړي. د اګست له 15مې وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، د منځنۍ آسیا هېوادونو ته افغانستان د وارداتي برېښنا پیسې نه دي ورکړي. افغانستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ته د وارداتي برېښنا د لګښت لپاره د میاشتې له 20 تر 25 میلیون ډالر ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو سربیره د پولیو پر ضد د سازمان هڅې له ځنډ پرته روانې دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په یو ټویټ کې وویل چې د پولیو واکسین په تورخم او د دوستۍ له دروازې سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمه کې بیا پیل شوی دی. WHO هم دراز وایي چې د اګست له میاشتې را په دې خوا یې مهم درمل او روغتیایي تجهیزات د افغانستان 360 روغتیایي مرکزونو ته استولي دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ له څو ګوتو په شمیر هیوادونو څخه دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ شته. په کندهار کې سوداګر وایي که ژر تر ژره د سپین بولک چمن لار خلاصه نشي په میلیونونو افغانۍ زیان به ور واوړي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بینا پرون ازادي راډیو ته وویل
د وچ میوې مټران ولاړ دي، زموږ د تازه میوې، د سبزیجاتو، د پیاز مټران بیخي ډېر ولاړ دي. دا چا د اخوا څو موټره راځي هغه جلا موضوع ده.
د سپین بولډک او چمن ترمن لار د کندهار ولایت ادارې له دوشنبه رئیس بند کړی ده. د کندهار ولایت ادارې په یوې اعلامې کې ویلي چې د سپین بولډک په دروازه کې پاکستانی لوري ستونزې جوړولې نو لارې بند کړه. چارواکو دا نه دي ویلي چې څه ستونزې وي، خو دا خبره یې کړې ده چې له پاکستانی لوري سره په خبرو دي. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن سهار وختي د یوې زلزلې له امله چې قدرت یې د ریختر په کچه 15.0 ثبت شوی، لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. د امریکا د جیولوژۍ د سروې ادارې ویلي چې دغه زلزله د پاکستان د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې په لویدیځ 100 کیلومتره کې د هارنای په غرنۍ سیمه کې شوی او مرکز 40 کیلومتره تر مځکې لاندې و. د بلوچستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې رئیس نصیر ناصر ویلي چې ښایي د مړو شمېر له دې زیات شي او ویلي دي چې د دې زلزلې اکثره قربانیان ښځې او ماشومان دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې سیمې ته مرستندویه ډلې رسېدلې او هڅه کوي چې زیانمن شوو کسانو ته مرستې ورسوي. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د سیمې په یو کان کې د لکتر لګه څلورو کان کیندونکو د مړ کېدو خبر ورکړی دی. په پاکستان کې وروستۍ ورانونکې زلزله په 2015 کال شوې وه چې له امله شاوخوا 300 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی و. د پاکستاني رسنیو په وینا ندیم احمد انجم د پاکستان د پوځي استخباراتو آی اس آی مشر ټاکل شوی دی. د آی اس آی مخکنی مشر فیض حمید په پیښور کې د کوماندو د قول اردو قومندان شوی دی. فیض حمید چې پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته کابل ته تللی و، د 2019 کال د جون په میاشت کې د آی اس آی مشر شوی و. د آی اس آی نوی مشر ندیم احمد انجم د امریکا په متحدو ایالاتونو کې لوړې زده کړې کړې دي. د پخوا په کراچۍ کې د قول اردو قومندان او تر هغې مخکې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د افسرانو د روزنې د مرکز رئیس و. د ناتو یو چارواکی له دې تړون څخه د روسیې د ماموریت د او غړو د ایستلو خبر ورکړ. د ناتو د مقام چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم له اخیستو ډډه کوله، د ازادۍ اروپا ازادي راډیو ته وویل. دا پریکړه وروسته تر دې وشو چې معلومه شوه دا کسان د روسیې د استخباراتو غړي دي. د دې چارواکي په وینا په ناتو کې د روسیې د غړو شمیر له 20 ته راټیټ شوی دی. د ناتو روسیې د شورا فعالیت درېدلی، خو د ناتو دا مقام وایي چې ناتو لا هم له روسیې سره خبرو ته لیواله ده. د ناتو او روسیې ترمنځ کړکې چې وروسته تر دې پراخ شو چې روسیې په 2014 کال د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د روسیې ولسمشر وایي د اوکراین له لارې د ګازو صادرات 8% کې زیات شوي. ولادیمیر پوتین پرون د کابینې یو شمېر غړو ته د ویډیو کانفرنس له لارې دا خبره وکړه.
زموږ منی د شوي تړون له مخې د اوکراین د غازو د ترانزیت شبکې له لارې په کال کې 40 میلیارد متر مکعب ته رسېږي او سږ کال په لومړیو 9 میاشتو کې گازپروم شرکت د اوکراین له لارې صادرات 8% زیات کړي دي. زه په ډاډ سره ویلی شم چې د اوکراین له لارې به زموږ د غازو صادرات نور هم زیات شي.
د روسیې ولسمشر په داسې وخت کې دا خبره کوي چې اوکراینی چارواکو بیا بیا دا خبره کړې ده چې د نارت سټریم 2 په نوم د ګازو د نوي پایپ لاین جوړېدو اوکراین د روسیې د ګازو د ترانزیت له درکه د میلیونونو ډالرو ګټې څخه محروم کړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. نن په افغانستان کې طالبانو پر پخوانی رژیم او القاعده د امریکایي ځواکونو د لومړی حمله ورځ د 2 لسیزې مخکې په دې ورځ د امریکا د متحدو ایالاتونو د وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش پر افغانستان د برید امر وکړ. دا حمله وروسته تر دې پیل شو چې طالبانو د امریکا دا غوښتنه ونه منله چې د القاعده شبکې له مشرانو سره اړیکې قطع کړي او هغوی واشنگتن ته ور وسپاري. نور په دې رپورټ کې
لانه نشل کاله مخکی په دې ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش له سپین مانی په سپین ورس خپل ولسته وویل چې پر افغانستان حمله وکړه.
ګډ افټرنون اون مای اورډرز دی یونایټیډ سټیټس ملټری
غرمه په خیر زما په امر د متحده ایالاتونو ځواکونو عملیات پیل کړل. د القاعده تروریستي ډلې پر روزنیزو کمپونو او په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر پوځي مرکزونو
ولسمشر بوش زیاته کړه چې په دې برید کې بریتانیا هم ورسره مل ده او کاناډا، استرالیا، جرمني او فرانسې د ځواکونو د مرستې ژمنه ورسره کړې ده. شغلی بوش څرګنده کړه چې تر 40 ډیرو هیوادونو په اروپا او آسیا کې استخباراتي اطلاعات ورسره شریک کړي دي. دا حمله 2 اونۍ وروسته تر دې وشوه چې سپین مانی له طالبانو چې هغه وخت پر کابل واکمنان وو غوښتل د ترهګرو د روزنې کمپونه په افغانستان کې بند کړي. د القاعده هغه مشران چې پر امریکا یې برید کړی دی وروسپاري، خو طالبانو دا غوښتنې ونه منلې. د القاعده مشر اسامه بن لادن چې د اتیایمې میلادي لسیزې په وروستیو کې له پاکستانه د وسلوالو ترهګرو مشي کوله په 1991 کال کې سودان ته ولاړ، بیا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال بیرته افغانستان ته ستون شو. د اسامه په مشۍ دې ډلې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه څلور مسافر وړونکي الوتکې برمته کړې. په نیویارک کې د سوداګرۍ پر مرکز او په واشنگتن کې د دفاع وزارت له ودانۍ سره وجنګولې. یوه الوتکه په پنسلوانیا کې ولوېده. په دې حملو کې نشته 3000 کسان ووژل شول. د همدې ورځ په پای کې د امریکا ولسمشر جورج دبلیو بوش خپل ولس ته په وینا کې ژمنه وکړه چې د دې حملو عاملان به وځپي.
ګډ ایوننګ Today our fellow citizens our way of life
ما شام پخیر نن زموش پر خلکو او د دوی د ژوند پر بنی او زموش پر آزادۍ برید وشو. یو لړ قصدی او وژن کې تروریستي بریدونه د هغو کسانو په لټنه روانه ده چې د دې ناوړه اعمالو تر شا دي. ما زموږ د استخباراتو ټولو سرچینو او د قانون پلي کوونکو سرچینو ته امر کړی چې دا مسؤول کسان پیدا کړي او عدالت را کاشي.
د 2009 کال د اکتوبر لومې وروسته په افغانستان کې جګړې شل کاله دوام وکړ. امریکایانو اسامه بن لادن په پاکستان کې وواشه. په افغانستان کې له طالبانو سره روغه وکړه. شرط یې دا کې شوه چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې نه ساتي. طالبانو دا ژمنه واشنگتن ته ورکړه او امریکا خپل ځواکونه وایستل.
پر افغانستان شل کاله مخکې د امریکا برید چې په نتیجه کې د طالبانو د وخت رژیم نسکور شو، د دې هېواد د وګړو لپاره څه لاسته راوړنې درلودې؟ د هغه پوښتنه ده چې له متقاعد جنرال دولت وزیري څخه مو کړې. وزیري څه موده د افغانستان د پخواني حکومت د دفاع د وزارت د مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړې ده.
د سپتمبر 11مه څرنګه چې په امریکا کې بروجونه وران شو، په دې ورځ باندې په همدې شکل امریکایانو افغانستان ویجاړ کړ. دا چې بروجونه چا ویجاړ کړي وو خو هغه تر اوسه موږ ته معلوم نه دي، مګر په افغانستان کې چې امریکایانو افغانستان ویجاړ کړ دا ټولې نړۍ ته معلوم دی. امریکایان په دې پلمه باندې راغلل چې افغانستان سره مرسته وکړي، توریستي ګروپونه وټکوي او افغانستان آباد کړي. افغانستان کې اقلان یو منظم یو باثباته حکومت رامنځته کړي او دلته داسې حالت رامنځته کړي چې خلک د کار خاوندان شي، د ډوډۍ خاوندان شي او د سولې خاوندان شي. خو دوی د خلکو نه ډوډۍ هم واخیسته، سوله هم واخیسته او کار یې هم ترېنه واخیسته او دلته یې قطعا نو حکومت په جوړولو کې مرسته وکړه. فساد یې خپور کړ، رشوت او غصب او دې ته لمن ووهله، د قومونو په منځ کې بې اتفاقي رامنځته کړه. زه ویلی شم چې 10 سپتمبر یوازې په یوازې د افغانستان لپاره د بدبختۍ باعث وګرځېده.
پر افغانستان د نړیوال ائتلاف حمله او دلته د تروریزم پر وړاندې نړیواله جګړه، فکر کوي چې د نړیوالو تروریستي ډلو د زوال سبب سوه که لا نورې ډلې هم ایجاد سوې؟
زما په عقیده دوی تروریستي ډلې پلما ونیولې، افغانستان باندې یرغل وکړ. کنه القاعده په پاکستان کې جوړه شوې وه، مرکز یې په پاکستان کې و او بالاخره سامان په پاکستان کې ووژل شو. دلته دوی کولای شو چې د طالبانو سره په هماغه وخت کې ګډه ژبه پیدا کړې وی او په ډېر سوله ییزه توګه دوی دغه مسله حل کړې وی. هلته طالبانو سمه ده چې اسامه بن لادن نه ورکوه، خو په دې شکل باندې دوی په زور باندې اسامه د دوی نه غوښته. که دوی د یوې سمې لارې د نړیوالې محکمې له لارې اسامه غوښتې وی او لکه چې طالبانو دوی ته ویل، په هغه شکل باندې به اسامه وه. خو دوی په خپله باندې په خپل زور باندې متکی وه او بدون د اجازې د ملګرو ملتونو نه، د ملګرو ملتونو نه خو وروسته اجازه واخیسته د برید لپاره. او دوی راغلل دلته په افغانستان یې برید وکړ او د دې په نامه باندې چې موږ القاعده ځپو. زما په عقیده باندې د دوی اهداف د القاعده ځپل نه وه، نور اهداف یې درلودل. دا چې موږ خو تاسو ټول پوهیږو چې هغه اهداف ته ورسېدل که ونه رسېدل، کډې بار کړلې. خو زما په عقیده باندې د دوی اهداف نور وه، نه یوازې د تروریستي ډلو ځپل.
اوس چې شل کاله وروسته بیا طالبان واک ته رسېدلي، مهم بنسټونه تقریبا منحل سوي، څه فکر کوئ چې افغانستان به له کومو ستونزو او ننګونو سره مخامخ وي؟
طالبان خو اوس واک ته ورسېدل. طالبان باید هم د تاریخ څخه د تیرو پیښو څخه زده کړه وکړي. څرنګه چې په مخکې ځل طالبان حکومت ته رسېدلي وو، هغه څه چې دوی کول او کړنې وې هغه خو ټولو ته معلومې دي چې تقریبا دوی ونشو کولی چې په هغې کړنو باندې حکومت ته دوام ورکړي او په افغانستان کې حاکمیت ټینګ. نو معنا دا ده چې هغې نه په زده کړه باندې دوی باید خپل روش کې تغییر راولي، د خلکو سره خرابې وکړي او په هغه خبرو باندې چې هغه په دې نه ارزي چې دوی خپل وخت په ځای کړي، په هغې باندې خپل وخت ضایع نه کړي. په وړو مسایلو باندې دوی لویو مسایلو ته فکر وکړي. لوی مسایل دا دي چې د خلکو په منځ کې اتحاد او اتفاق راولي، ټولو قومونو ته په افغانستان کې حق ورکړي، ټولې ژبو ته، هغه ژبې چې په افغانستان کې رسمي دي هغوی توازن په نظر کې ونیسي، ملي اردو جوړه کړي، ملي پولیس جوړ کړي، ملي امنیت جوړ کړي، او هغه ادارې چې هغه د افغانستان لپاره د افغانستان د آبادولو لپاره په کار دي هغې ته باید توجه وکړي، د ظلم او زور څخه صرف نظر وکړي، مخنیوی وکړي او داسې کارونو ته لاس وانه چوي چې یوازې په ږیره باندې، یوازې په موسیقي باندې، یوازې په لمانځه باندې، یوازې په داسې خبرو باندې چې هغه د خلکو خپل کار دی په هغې باندې خپل وخت ضایع نه کړي، لویو کارونو ته، لویو پیښو ته نظر وي او د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیسي، د ګاونډیانو سره هم تناسب مراد کړي په اړیکو کې، د هند سره، د پاکستان سره، د ایران سره او د منځنۍ آسیا د هیوادونو سره، او په نړیوالو به په نړیواله سطحه باندې د امریکا، د هندوستان او د لویو قدرتونو سره، په روسیا او چین چې دی، د دوی سره هم خپلو اړیکو کې توازن وساتي، تر څو چې افغانستان آباد شي. افغانستان یوازې طالبان هم نشي آبادولی، کوم بله ډله هم نشي آبادولی، تر څو چې ټول افغانان سره لاس یو نه کړي او یو ځای نه شي او د افغانستان د آبادولو لپاره څه لاسونه ور نه کړي، دا امکان نه لري.
متخیل جنرال او د امنیتي چارو په دولت وزیري او چې پر افغانستان د امریکا د بریټ د چې د غبرید د هواد د وګړو لپاره څه لاس راوړنې درلودي، په دې اړه خپل نظر سره شریکو.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
تهران په کابل کې د ټول شمول حکومت په جوړېدو کې مرستې ژمنه وکړه. د ایران بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان چې مسکو ته تللی وای، د سیمه ییزو موضوعاتو په برخه کې د تهران او مسکو نظر سره ډیر نږدې دی. نور په دې راپور کې
حسین امیر عبداللهیان د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په توګه مسکو ته په خپل لومړي سفر کې ویلي دي چې تهران هڅه کوي چې د افغانستان په اړه د روسیا او د افغانستان د ګاونډیو د بهرنیو چارو د وزیرانو یو غونډه په لنډ راتلونکي کې جوړ کړي. عبداللهیان په ماسکو کې د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر لیدو وروسته پرون خبري غونډې ته وویل چې د سیمې د موضوعاتو په برخه کې ایران او روسیا سره ډیر ورته نه سات لري.
د ټاکونکو موضوعاتو په ارتباط مو د نړیوالو مناسباتو په چوکاټ کې پر سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو خبري وکړې. زموږ نظرونه مشترک او یو بل ته نږدې دي.
ښاغلی عبداللهیان زیاته کړه چې تهران په افغانستان کې د یو هم شموله حکومت په برخه کې مرسته کوي. په دې کړه خبري غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغانستان په اړه وویل چې د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره د خبرو پر مهال د افغانستان پر مسلې ډېر ټینګار وشو، چې د دې هیواد خلک د دې وړ دي چې هوسا او ښه ژوند وکړي او د خپل هیواد د راتلونکي په اړه په خپله پرېکړه وکړي. لاوروف بیا د افغانستان اقتصاد ته اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د دغه هیواد اوسنی اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د خبرو پر مهال د شانګهای د همکاریو له سازمان سره د ایران د بشپړ غړیتوب هرکلی وکړ. د وویل موږ د شانګهای د همکاریو د سازمان د غونډې چې په پلازمېنه دوشنبه کې وشوه دا پریکړه ستایو چې دا بهیر پیل شي چې ایران د دې سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. د اوس لپاره به ایران د څارونکي په توګه د شانګهای د سازمان په ټولو فعالیتونو کې د دې سازمان د تماس ډلې او افغانستان په شمول هڅو کې برخه منوي. د دې پروسې اهمیت په ډېرېدو دی او ښکاره ده چې موږ دې ته لیواله یو چې په اغېزناک ډول له دې ګټه واخیستل شي. د شانګهای سازمان وروستۍ سرمشیزه د سپتمبر په 14 او 18 د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبې کې وشوه او افغانستان د دې غونډې د بحثونو یوه توده مسله وه. ایران او روسیه نشتې روابط لري. د سوریې د جګړې پر مهال دې دوو هیوادو د بشار الاسد د رشتې ملاتړ وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عبداللهیان په داسې وخت کې ماسکو ته تللی دی چې په وروستیو ورځو کې د تهران او باکو ترمنځ ناندری زیات شوي دي او دا اړیکې وروسته تر دې کړکېچن شوي دي چې په سپتمبر کې پاکستاني او ترکي ځواکونو له آذري پوځیانو سره ګډ پوځي تمرینات وکړل. ایران بیا د اکتوبر په لومړۍ نیټه د اذربایجان پولې ته څیرمه پوځي تمرینات ترسره کړل چې له دې سره دا کړکېچ پسې زیات شو. په دې لړ کې اذربایجان د سیشنبې په ورځ په پلازمېنه باکو کې د ایران د مشر علي خامنهای د استازي سید علي اکبر اوجاق نژاد دفتر او حسینیه جماعت بند کړ. که څه هم اذربایجان ویلي دي چې دا کار یې د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره کړی دی.
د افغانستان مالی پخوانی وزیر عمر زاخیل وال چې اتموده په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په توګه دنده هم ترسره کړې ده، د ګوښه شوي ولسمشر اشرف غنی پر کړنو سخت نیوکه وکړه او هغه په افغانستان کې د جمهوریت د سقوط لامل وباله. په دې مرکه کې هیلي اسد له ښاغلي زاخیل وال څخه د جمهوریت د سقوط لاملونو په ګډون پر ځینو نورو موضوعاتو د هغه نظر پوښتنه ده.
کوم بحران چې اوس دی د مسلکی حل نه، په اول قدم کې سیاسي حل چې دې ضروری ده. زه فکر کوم چې اوس موږ یو سیاسي ستونزه لرو، هغه دا ده چې د نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندې د افغانستان حکومت د افغانستان راکړه ورکړه اسانه کوي، باقي سکتور باندې تاسو گزاري لري او هغه مرستې چې افغانستان ته باید راشي د افغانستان اقتصاد ور باندې تکیه دي، بشری وضعیت پر باندې تکیه دی، هغه د افغانستان سره وشي. او هغه په اول قدم کې تبن د سیاسي فضا سره نښتي او یا د سیاسي پرمختګ سره نښتي دي. او مسلکي قدر تبن د دغه مسلکي وزارتونو که هغه بانکداری ده او که هغه اقتصاد دی، هغه ورته اړین دي. پټیټه کچه باندې پخوانی کارمندان خپل وظیفو ته راځي شته، مګر سیره د وزارتونو باید هم مسلکي شي تر یو زیاته حده چې تبن په دې نوي سرپرسته کابینه کې څومره چې توقع کېدی هر څومره چې اړینه ده هغومره لا تر اوسه نه لیدل کېږي.
تاسو په لومړیو کې له کرزي صاحب سره یو ځای له طالبانو سره تماسونه نیولی دي، له هغوی سره مناستې کړي دي، دغه د ټول شموله حکومت یا د ښځو د کار یا د نجونو ښوونځي ته د تګ مسله مستقیما مطالبانو سره مطرح کړي ده، د هغوی غبرګون څه و؟ کولی شئ راته وایي؟
هو، هم د کرزي صاحب سره یو ځای او هم شخصا ما په ځان ته ډول باندې تفصیلي ناستې او خبرې د طالبانو مشرانو سره لرلې دي. اختلاف نظر ډیر زیات نشته.
د پاکستان صدر اعظم او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په څرګند د طالبانو په استازولۍ په نړیوالو دریزونو خبرې کوي. ځینې افغانان دا پر طالبانو د پاکستان د اغیز څرګند ثبوت بولي. تاسو پاکستان کې د افغانستان سفیر پاتې شوی، د پاکستان او طالبانو ترمنځ دغه اړیکو ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟
ګورئ، د هغې بیانونه معنا د دې نه دی چې په دوی په طالبانو اغیز لري. فکر کوم چې یو څه ډېر هوښیارۍ نه کار نه اخلي، که د پاکستان صدر اعظم دی او که د بهرنیو چارو وزیر دی، چې د افغانستان په استازوالۍ یا داسې شکل دی وګوري چې د افغانستان په استازوالۍ باندې دوی خبرې وکړي، دا نه د افغانستان د وضعیت سره مرسته کولی شي، نه د طالبانو سره مرسته کولی شي، او نه حتی د پاکستان تصویر ښودلی شي.
زما مشخصه پوښتنه دا ده، د پاکستان او د طالبانو دغه اړیکو ته چې ظاهرا خیخ کاری، تاسو ورته په کوم نظر ګورئ؟ حال دا چې ما وویل تاسو هلته سفیر پاتې شوی، تاسو به هڅه کړي د تیر نظام او پاکستان ترمنځ اړیکې خیخ کړئ، تاسو ولې ونه توانیدئ؟
اړیکې د ګاونډیو سره یوازې د پاکستان سره، د ټولو ګاونډیو سره د افغانستان په ګټه دي، خو په دې شرط چې هغه هیوادونه تاسو ته په یو مستقل هیواد په سترګه باندې وګوري، نه داسې یو هیواد په سترګه باندې چې د هغې د تاثیر لاندې واوسو. نو زه د پاکستان سره اړیکې د ایران سره اړیکې، د هند سره اړیکې، د روسیې سره اړیکې، د مرکزی آسیا سره اړیکې، ښې اړیکې، د چین سره ښې اړیکې، ټولې د افغانستان په خیر ګڼم.
ذخیروال صاحب، تاسې د تیرو حکومت یا په ټوله کې د شل کلن جمهوریت یوه مهمه سیاسي څیره او چارواکی وئ. فکر مو کولو چې دغه نظام به دومره زر ونړېږي، او ستاسې په نظر علت یې څه و؟
واه متاسفانه زمو تعقیب کړی اوس هم، خصوصا زما خو درې کاله وشو چې د ډاکټر صاحب غني د حکومت نه ما فاصله اخیستې وه. ما په خپله خوښه استعفا ورکړې وه او ډېر واضح په هماغه شکل باندې اختلاف د فکر و نظر مو درلودی په هغه شکل باندې چې ډاکټر غني د حکومت مدیریت کاوه. او په دې برخه کې نو تاسې سره او د نورو مطبوعاتو سره مو کافي مرکې کړي دي. زما په مرکو کې زما خبرې که تېرې مرکې مې وګورئ، ډېر داسې الفاظ شته دی چې په تدریجي شکل باندې ډاکټر غني دا نظام د داخل نه او د بیرون نه زوباوه ویلي کاوه یا او بالاخره د سقوط په طرف باندې یو و. نو ډېره زیاته حیرانوونکې نه وه متاسفانه دا عقوبت سره چې افغانستان مخامخ شو.
د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر عمر زخیلوالو چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل نظر راسره شریکاو. د کندهار سیمه ییزو چارواکو د تیرو دو ورځو راهیسې د کندهار سپین بولډک چمن لار د مسافرو د تګ راتګ او سوداګرو پر مخ تړلې. د کندهار اوسیدونکي او سوداګر وایي د دغه دروازې د تړل کېدو دوام به دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان واړوي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار تازه میوې په خاص ډول انګور او انار تازه حاصل ته رسېدلي دي.
په داسې حال کې چې د افغانستان سوداګر د ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیا غوښتنه کوي، خو د کندهار ولایتي ادارې د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه د تیرې دوشنبې ورځې راهیسې د مسافرو د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ چارو پر مخ تړلې ده. دا مهال د دروازې دواړو لورو ته په زرګونه خلک او په سوداګریزو توکو بار په سلګونه موټر بند پاتې دي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بناوي د دغه دروازې د تړل کېدو دوام به دوی ته افغانی زیان واړوي.
د وچ میوې مچران ولاړ دي، زموږ د تازه میوې، د سبزیجاتو، د پیازو مچران بیخي ډېر ولاړ دي. دا چا د اخوا څو موټره راځي هغه جلا موضوع ده. وایي د بولدک د دروازې په خاطر سره موږ د ډېر سخت مشکلاتو سره یو د صادراتو په باره کې په خاطر باندې هم موږ د مشکل سره مخامخ یو. په صادراتو کې داسې څه شته چې هغه پاکستان ته هم ځي سیده او ترانزیت مالونه هم دي، په هغه کې بیا وچه میوه ده. زموږ د ټولو ملت د دغه ولسونو د دې منطقې د ټولو خلکو دا ارزو ده او هیله لري چې په هر څونه ژر چې دغه لار خلاصه کړي.
د کندهار د تازه میوې د اتحادیې مشر جنانی غوایی د سپین بولدک چمن لار د تړل کېدو له امله تر ټولو ډېر زیان باغلرونکو او د تازه میوې سوداګرو ته رسیږي. د جنانی غا په وینا اوس چې د انګورو او انارو د حاصلاتو ټولولو وخت دوی تیره ورځ مجبور شول چې خپل 15,000 کارګر له دندې جواب کړي.
دا چې دروازه تړل شوې ده دا د ټول افغانستان په تاوان، ځکه چې ټول افغانستان رفت او آمد تجارت په دغه لار دا یوازې د انار د پاره ده نه ده تړل شوې. خو زموږ د پاره بیا خصوصا ډېر لوی مشکل او ډېر لوی تاوان، ځکه چې میوه تازه ده خرابېږي، اوس انګور هم ولاړ دي، انار هم ولاړ دي، نور ترکاري باب هم شته، اخواته کیلې هم ولاړ دي، پټاټي او نور سامانونه دي، نورې میوې او ترکاري باب دي. موږ په خپل پرون ټول کارګر چې وای چې تقریبا 15,000 نفر انسانان موږ سره اوس کار کوي، ټولو ته مو جواب ورکړي کار بند شو.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي وایي د دروازې له تړل کېدو سره مهاله په کندهار کې د خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوي، او که دروازه هم داسې بنده وي دا غبۍ به نورې هم لوړې سي. د خلکو په وینا د دروازې دواړو غاړو ته په زرګونه مسافر چې له ډېرو سره یې ناروغان دي بند پاتې دي.
منم اجازه عبدالله دې پرلس لیټر باندې د فورن رئیس سلویشت افغانۍ ګرانه شوی ده. شل لیټر شپته افغانۍ ګرانه شوی ده. وړه تقریبا 500 روپۍ ګرانه شوی دي. وړه مریضان هم د غاړي دي، نه جوړ هم د غاړي دي، شی هم د غاړي دوستان څو کال ته څوک تل چالو رالته د چمور رالته دا غټ مشکل دی ورور. چای کورالته بل کورې دلته
احمد ما د دروازه आवाज اسوله غړي او مثال وړه د خمخاش د ما د आवाज اسوله شل شل افغاني جيش افغاني په غوال اورز پوت اسوله دا چې دوامدار سي نو د خبره پر شي باندې تاثیر کوي.
زمانو ما اطلاع دي زوان چې دغه دروازه دی الهي پرمش باندې ډیره ګراني ده، ډیره شیان نشته دي، چې دغه دروازه چې موږ ته رایله کړي دغه انار و دغه شیان موږ ته ټوله تاوان کړي. دغه دروازه چې خامخا موږ ته رایله که دغه بنده سي پر موږ باندې به ډېره تنګ ساتي.
د کندهار ولایتي ادارې په یوې اعلامیې کې ویلي چې د سپین بولدک پر دروازه پاکستانی لوري افغان ولسي خلکو او سوداګرو ته ستونزې جوړولې چې له امله دوی مجبور سول چې دغه لار د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړي. چارواکو په اعلامیې کې زیاته کړې تر څو چې له پاکستاني لوري سره د ستونزې بشپړ حل ته رسیږي دروازه به تړلې وي. پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو پلټونکې اداره سیګار غواړي چې هغه ادعاوې وڅېړي چې ویل کېږي له افغانستان نه تللي ولسمشر اشرف غني په لسګونو میلیون ډالر له ځان سره وړي دي. ولسمشر غني د لسګونو میلیون ډالرو د ایستلو تور د ده د شخصیت وژنې لپاره لګول شوی تور بللی او ویلي چمتو دی چې د ملګرو ملتونو له لوري یو پلاوی دې تورونو سپیناوی وکړي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک وایي د افغانستان له لورې داسې غوښتنه نه ده ترلاسه کړې چې ملګري ملتونه د دغه هیواد د برېښنا د بیلونو پیسې ورکړي. دوجاریک دا خبره پرون وروسته له هغه وکړه چې داسې راپور خپور شو چې د افغانستان برېښنا شرکت له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان د برېښنا د لګښت 90 میلیون ډالره پور ورکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو سربیره د پولیو پر ضد د سازمان هڅې له ځنډ پرته روانې دي. د سازمان پرون وویل چې د پولیو واکسین په تورخم او د دوستۍ له دروازې سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمه کې بیا پیل شوی دی. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن سهار وختي د یوې زلزلې له امله چې قدرت د ریختر په کچه 15.5 ثبت شوی لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. د امریکا د جیولوژۍ د سروې ادارې ویلي دغه زلزله د پاکستان د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې په لویدیځ 100 کیلومتره کې د هارنای غرنۍ سیمه کې شوی او مرکز 40 کیلومتره تر ځمکې لاندې و. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ندیم احمد انجم د پاکستان د پوځي استخباراتو ISI مشر ټاکل شوی. د ISI مخکینی مشر فیض حمید په پېښور کې د کوماندو د قلوردو قومندان شوی دی. د ناتو یو چارواکی له دې تړون څخه د روسیې د ماموریت د وو غړو د ایستلو خبر ورکړ. د ناتو دې مقام چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم اخیستو څخه ډډه کوله د آزاد اروپا ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه وروسته تر دې وشو چې معلومه شوه دا کسان د روسیې د استخباراتو غړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د اوکراین له لارې د ګازو صادرات 8% کې زیات شوي دي. کوم غوښتنې دې دی او نور خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ. د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره د غرض لوی خارونه کې د اف ام په 15.5 په صافه اوازی اوریدلی شئ. او اوس هم د ازادي رادیو دوه خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې خبرونه واوري، په موکړې د اساسي بشري حقونو خبرونه ده.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلی کوم. سره لدې چې په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ له مجبوریت خپل واړه ماشومان کار ته لیږي، خو داسې کورنۍ هم ډېری دي چې بېله کوم مجبوریت په دې خاطر چې دوی په اصطلاح اولاد په راتلونکي کې کلک او کاریګر شي سخت کارونه پرې کوي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ولې ماشومان سختو او شاقه کارونو ته مجبوریږي. دا خبرونه میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د څنګه مشر نجیب الله ببرکزای زدران دی. زدران صاحب خبرونه ته بخیر اغلی. که په پیل کې د مقدمه په توګه په دې وغږیږو چې کوم کارونه په شاقه کارونو کې حسابېږي چې اوس هم افغان ماشومان کوي.
مننه تاسو نه. د ماشومانو د حقونو کنوانسیون او د کار د قانون او د افغانستان اساسي قانون کې راغلي دي چې درنده شاخه کارونه پر ماشومان جواز نه لري د ماشومان حقوقو کنوانسیون چې د افغانستان هیواد وختجمن دی د کنوانسیون ته په ماده کې راغلي دي چې هر هغه کار چې د ماشوم ذهني فکری جسمانی وده ته زیان رسوي یا هغې ته معلولیت ورپېښوي یا هغه مثلا دائمي معلولیت ورپېښوي یا زخمي کېږي او په عین زمان کې د ده د توان نه اوچت وي او د ښوونې او روزنې بهیر مختل کي دې ته شاقه یا درانه کارونه ویل کېږي.
آیا د نړیوالو یا بین المللي قوانینو له مخې ماشومان ته د دې اجازه شته ده چې کار وکړي که نه؟
نه خیر نه، د ماشومانو د حقونو په کنوانسیون کې ماشومانو کار جواز نه لري، ولی په ځینې مواردو کې داسې راغلي دي چې د